Radio.
سلام د ازادۍ رادیو د نننې خبرونو پیل او سهرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعته خبرونه مطالب: د هیواد په نهو ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل شوی، بلخوا بی وزلی خلک په دې سخت موسم کې د مرستو له ناسم ویش څخه شکایت لري.
مرستې راځي، دا ټول طالبان د خپل هغه تاهیلو خلکو ته ورکوي، موږ هېڅ مرستې نه دي رسېدلي په هر ځای کې. دا رقم دي
ولې د نړیوالو الوتنو له درکه د هېواد د هوایي حریم عواید کم شوي؟
کله نسې یو اسلامي امارت حکومت قدرت ته ورسېده، ډېر ایرلاینونو خپل مسیرونه تغیر کړل.
د هغو ویډیوګانو په اړه غبرګونونه چې طالبان د خلکو د ځورولو په حل کې ښیي.
د اسلامي امارت ټیټ پوړي کسان عام مجاهدین دي، هغوی له دې نه بیا څو ځل سرغړونه کړې ده.
او ولسمشر بایدن وایي چې مخکینی ولسمشر د 2020 کال په انتخاباتو کې د دروغو شبکه چلوله. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی، او د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړې. بشپړ خبرونه: د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې تنظیمونکې سمیه نعیمی ازادۍ راډیو ته وویل:
زنان با مشکلات زیادی مواجه هستن.
خزی لری روستون زو سر مخامخ دی. خزی حق نلری چه درس وایی او کار وکری. دی خزو لپار دی خوانزی و او پانتونونو دروازی ترلی دی. لطالبان واردو چه انجونو تا دی خوانزی و او پانتونونو دروازی پرانیزی، دوی باید خزو تا دی آزاده ی او کار اجازه ورکری.
آزاد باشن و کار کنن.
لدی مخکې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړي او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړې ژمنې نه عملي کوي. طالبان له ډېره وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي، او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانیستې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. امیر خان متقی پرون د یو شمېر وزارتونو ویاندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوي ویلي په کور دننه مالي سرچینې سنبالې شوي دي. ښاغلي متقی ویلي ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي، او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال د افغانستان شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوس نیمایي برخه ده د خوړو خوندیتوب نه لري. په جرمني کې د یوې مهمې تګلارې له بدلون سره هغو افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې اوس یې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د پنجشنبه په ورځ وویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د ادغام په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دې روزنیزو کورسونو پیسې د جرمني د دولت له بودیجې ورکول کیږي. جرمني دا تګلاره داسې مهال بدلوي چې تازه یې نوي ائتلافي حکومت د کډوالۍ په سیاست کې د نوي پایل ژمنه کړې. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیشر ویلي هغه افغانان چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي نشي کولای بیرته افغانستان ته ستانه شي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي. د دې ولسوالۍ په 50 بستریز روغتون کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د سرچینې په وینا دغه بس پرون د کابل څخه د تخار خواته روان و چې د خانآباد ولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې له لارې واوښت. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او چټک تګ له کبله شوې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړي. پنټاګون په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې لویټ آستن او سرګی شویګو پرون په دې اړه خبرې وکړي. د پنټاګون یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوس هم په ښکاره ډول د هغه څه په اړه اندېښمن دی چې ویني یې. د روسیا او امریکا د دفاع وزیران داسې مهال خبرې سره کوي چې د لویدیز قدرتونو د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لخوا د یو لکو سرتیرو پر ځای کولو اندېښنه ښودلې او دا پر اوکراین احتمالي یرغل ته چمتووالی بولي. روسیا دا احتمال ردوي خو وایي دا ضمانت غواړي چې اوکراین او د پخوانۍ شوروي مخکیني جمهوریتونه باید د ناټو غړي نه شي. او د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي مرستندوی ډلې وروسته له هغه د پولنډ له پولې په شا شوې چې چارواکو یې پناه غوښتونکو ته د لاسرسي مخه ونیوله. د پولنډ او لیتوانیا لپاره د ام اس اف د بیړنیو چارو همغږي کوونکې فراوک اوسیک په یو بیان کې ویلي د سازمان درې میاشتې هڅه وکړه چې د چټک غبرګون ډلو ته په سرحدي سیمه کې د دننه تګ اجازه واخلي. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د ژمي په دې سړه هوا کې پناه غوښتونکي بند پاتې دي. اروپایي ټولنه د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر رژیم تور لګوي چې دغه کډوالې د پولنډ، لاتویا او لیتوانیا پولې ته راوستي دي. پولنډ خپل خاورې ته د کډوالو د مخنیوي لپاره اغزن سیم او کټره درولې او زرګونه سرتیري هم ځای پر ځای کړي دي. د سیمې ته د ورتګ لپاره خبریالان او د بشري ډلو کارکوونکي ځانګړې اجازې ته اړتیا لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي یو، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه صفر، کندهار آسمان وریز د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه شپږ، مزار شریف آسمان وریز او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 15، او جلال آباد آسمان وریز او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه شپږ.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، نن جمعه مبارکه د 14 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي 18 نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د جنوري له 8 سره برابر ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د هیواد په 9 ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کړی او د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د ریاست د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به نن او سبا واوره او باران ووري. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې تازه خلک سیلابونو ځپلي او د ژمي له رارسېدو سره بشري مرستو ته د بېوزلو اړتیا هم ډېره شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا په 9 ولایتونو خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او باران احتمال شته. دغه ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې د باران اندازه 15 تر 150 میلی متر پورې ښودلې او په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه هم تر 15 او 150 سانتي متر پورې اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستیو ورښتونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د باختر دولتي اژانس د راپور له مخې درې ورځې مخکې د شوي واورې او باران له کبله 11 تنه مړه شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو ته یې مرسته کوونکې ډلې لیږلي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې اوبو کې ګیر پاته وو د هلیکاپټرو په مټ ژغورل شوي دي. طالبانو له وروستیو ورښتونو وروسته طبیعي پیښو ته د رسېدو په هدف یو ځانګړی کمیسون هم جوړ کړ. دغه کمیسون چې مشریه د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو ته مرستې برابرې کړي. بل لور ته د ژمي پر رسیدو خوراکي او سون توکو ته د بېوزله افغانانو اړتیا د پخوا پرتله ډېره شوې او ځینې دا شکایت هم کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
طالبان خپل هغه تاهیل خلکو ته ورکوي، موږ ته هیڅ مرستې نه دي رسېدلې. په هر ځای کې دا رقم دي، دا پرون چې دلته آیاتان راغلي وو، خو آیاتان داسې خلکو ته دا مرستې ورکولې چې هغه ټول د طالبانو خپل خلک وو.
مرسته کوونکو سازمانونو له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. په افغانستان کې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې چې طالبان واکمن شوي، بېوزلي او بیکاري زیاته شوې. که څه هم بیلابیل ادارې د بشري مرستو پر رسولو بوخت دي، خو خلک او مسؤول چارواکي دا مرستې کافي نه بولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د تیر نظام لړنګېدو وروسته د هیواد له هوایي حریم څخه د 400 تیریدونکو نړیوالو الوتنو کچه 15 ته راښکته شوې ده. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند اداره وایي د هوایي چلند له نړیوال سازمان ایکو سره په اړیکه کې دي چې د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره له یو نړیوال شرکت سره یو تړون لاسلیک کړي.
د افغانستان هوایی حریم څخه په تیر نظام کې په ورځیني ډول شاوخوا 400 عبوري پروازونه کېدل، خو اوس دغه پروازونه 15 ته راښکته شوي. د افغانستان د هوایی چلند ادارې ویان امام الدین احمدی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د افغانستان هوایی حریم کنټرول او مدیریت شي. هغه وایي اوس مهال د طالبانو، قطر او ترکیې هیوادونو تخنیکي ټیمونه په دې اړه بحث کوي.
عبوري پروازونو په خاطر موږ همدا اوس جمله په عموم کې د ایئر ټرافیک سیستم لپاره موږ د قطر او ترکیې ګډ ټیم تخنیکي ټیم سره په خبرو بوخت یو. زموږ تخنیکي ټیم سره خبرې کوي تر څو یوې مثبتې ښې پایلې ته سره ورسېږو. په ټولو جزئیاتو خبرې کېږي، که چېرته نتیجه مثبته وه انشاءالله چې قرارداد به ورسره کېږي.
په وروستیو کلونو کې د هوایی حریم د کنټرول او مدیریت په برخه کې تل اندېښنې مطرح شوې دي. له دې وړاندې د افغانستان هوایی حریم د نړیوالو ځواکونو لخوا کنټرول کېده چې کله ناکله به د افغانانو نړیوالو ځواکونو د همغږۍ په برخه کې اندېښنې مطرح کېدې، خو په 1994 کال کې د افغانستان د هوایی حریم کنټرول په رسمي ډول د افغانستان پخواني حکومت ته وسپارل شو. خو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دوی له لورې د رادار سیستم ویجاړول هغه مسأله وه چې د هوایی حریم د کنټرول ستونزې یو زیاتې کړي. لدې ټولو سره اوس دا معلومه نه ده چې د افغانستان د هوایی حریم کنټرول د طالبانو په لاس کې دی او کنه. که څه هم د طالبانو د هوایی چلند ادارې د پوښتنې ته ښکاره ځواب ورنه کړ، خو ټینګار وکړ چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول او مدیریت لپاره د هوایی چلند نړیوال سازمان ایکو سره په اړیکه کې دي تر څو د هوایی حریم د کنټرول او مدیریت لپاره له یو نړیوال شرکت سره تړون لاسلیک کړي. له بلې خوا بیا سیاسي شنون کې شکر نیازی دې مسئلې ته په اشاري سره وایي په اوسنۍ اداره کې څو عوامل شته چې د افغانستان فضا څخه کمې تیاری تګ راتګ کوي.
کله نسی هغه حکومت سکوت وکړ او د اسلامي امارت حکومت قدرت ته ورسېد، یو لامل دا و چې یو تغییر د نظام دلته راغی. نو د تغییر د نظام د دنیا په سطح ټولو ته ابلاغ سو. البته وایي ایرلینونه هم دینه خبر سول، ډېر ایرلینونو خپل مسیرونه تغییر کړ دینه. او بل عامل دا ده چې د اسلامي امارت حکومت د دنیا لخوا په رسمیت نه ده پیژندل سوی او بعضې بندیزونه او بعضې قیودات په دوی باندې وضع دي.
د پخوانی حکومت په وخت کې په ورځني ډول به د افغانستان له هوایی حریم څخه 350 څخه تر 400 عبوري پروازونه کېدل. د طالبانو د هوایی چلند اداره وایي د پخوانی حکومت په وخت کې د افغانستان له هوایی حریم نه د هرې تاریخ په تیریدو سره 200 امریکایي ډالر د افغانستان خزانې ته ور اضافه کېده، چې په کلین ډول به یې عاید 15 میلیونه ډالر ته رسېده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نیویارکر مجلې په خپله اخري ګڼه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی بشري بحران ګرځېدلی. مقاله په کابل کې په یو روغتون کې د بستر کوچنیانو په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو چې نوي زیږېدلي کوچنیان اکثره هغومره وزن نه لري لکه څومره چې باید یې ولري، او د داسې ښودو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې د خوارځواکۍ له کبله تر خپل وخت مخکې ولادت کوي. وروسته د ډاکترانو په اړه راغلي چې وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي ډاکترانو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر مجلې په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر نیمایي پورې شایي 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند ته اړ سي. د نړیوال بانک په وینا بېوزلي په دې معنا ده چې د نړۍ یو وګړی د ورځې پر یو ډالر او 90 سنټه ګزاره کوي. وروسته د طالبانو د یوه ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل سوي چې وایي د بېوزلۍ خبرې پروپاګاند دی او د طالبانو حکومت سرچینې او عواید لري چې د دوی د حکومت لپاره کافي دي. د لیکوال په باور د طالبانو دا خبره ردول چې په افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي د دې هیواد بحران نور هم زیاتوي. مقاله یادونه کوي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې یو پر ځان بسیا او خپلو پښو ولاړ اقتصاد رامنځته نه سو چې له کبله یې اوس خبره تر دې رسېدلې چې خلکو ته معاش نه ورکول کېږي او خلک د لوږې ورځې شپې تېروي. د مقالې په وینا په تیرو 20 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو د ملګرو ملتونو مرستندویو هڅو ته خنډ نه دی جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د افغانانو پر وړاندې ځپونکي اقدامات پیل کړي، لکه په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور له مخې سلګونو کسان وژل سوي، د نجونو پر زده کړو محدودیت وضع کړی، ښځې له کاره ګرځولي او ځایي خبریالان یې چپ کړي دي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیلېږي چې وایي پاکستانی طالبان یو ځل بیا سره راټولېږي او چې مشرتابه یې په افغانستان کې دی. خو د مقالې په وینا افغان طالبانو له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو د ایستلو هیڅ نښې نه دي ښودلې او نه یې هم د هغوی مخه نیولې چې په پاکستان کې حملې ونه کړي. د مقالې په وینا دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هڅه کوي نړۍ قانع کړي چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره اړیکې جوړې کړي. د انډیپندنت په دې مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د تحریک طالبان پاکستان غړي شمیر له 4000 تر 10000 پورې دی.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پر خواله رسنیو د طالب وسلوالو لوري په عام محضر کې د یو شمیر کسانو د ویښتانو د قیچي کولو د ویډیوګانو خپرېدو خبرګونونه پرولې دي. د کابل یو شمیر ښاریان وایي طالبان وایي یو څه او په عمل کې بل څه کوي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت د دغو خپل سریو مخه ونه نیسي نو د خلکو او طالبانو ترمنځ واټن به لا زیات شي. په دې اړه که څه هم طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي و چې د ګیرې د پریښودو، د موسیقۍ د نه اورېدلو او د ویښتانو د کمولو په اړه دوی یوازې خلکو ته توصیه کوي. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
په خواله رسنیو د تازه خبرې سوي ویډیو غږیزه بڼه، یو کس چې نخودی رنګه جامې پر تن پر ځمکه ناست دی او یو بل کس چې یوازې په ویډیو کې پیښ ښکاري د ویښتانو پر ماشین کولو یې بوخت دی. د دې ویډیو په اړه د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ادعا کړې چې دا کسان طالبان دي او له یاد شخص سره یې په هرات ولایت کې داسې چلند کړی دی. خو د دغه شان ویډیوګانو خپرېدو سره د یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنې او غبرګونونه راپارېدلې دي. د کابل ښار دوه تنو اوسېدونکو عبدالله احمدزي او بادام احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا شان کړنې به د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ واټن لا زیات کړي.
که دا کړنې داسې مسلسل توګه روانې وي نو یو واټن به د حکومت او د ولس ترمنځ منځته راځي چې دا به بیا په راتلونکي کې ناشونې وي چې مونږ بیا بېرته دا کار ترمیم کړو یا راجوړې کړو.
یو ډېر
بد حالت همدا دی چې کله د مشرانو هغه اصلي امر نه پرځای کیږي. خو کوم چې د اسلامي امارت ټټپوړي کسان دي او عام مجاهدین دي، هغوی له دې نه بیا څو څو ځل سرغړونه کړې ده، تسلط یې پرې نشته، دا ډېر سخت ده. نو په همدې اساس باندې دا ښه پایله نه لري.
دوی وایي که د طالبانو حکومت د خپل سارو کسانو د دا شان کړنو مخه ونه نیسي، خلک به لا قهرجن سي، ځکه په خبره یې اوس مهال خلک له اقتصادي پلوه سخت ځپل شوي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په خواله رسنیو یوه بله ورته ویډیو هم خپره سوه چې کابل ښار کې یو طالب یو ځوان مخې ته درولی او په عام محضر کې د سړک پر سر یې د سر ویښتان په دې تور ورقیچ کوي چې ګواکې په پنځم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په غلا نیول سوی دی. هغه څه چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې هغه کس په غلا نیول سوی و او په حوزه کې ویښتان قیچي سوي، خو په دې ویډیو کې شور او ګڼه ګوڼه لیدل اورېدل کیږي. لوه ماشومان هم ښکاري چې له سیمې تیریږي او د یوه شاته د ښوونځي بایک پروت دی. آن دا چې یو کس ویډیو اخیستونکي شخص د خطاب کې وایي چې دا کس د مجاهدینو یعنی طالبانو نوم بدوي. دا ویډیو په خواله رسنیو زیات خبره او غبرګونونه درلودل، تر دې چې ځینو طالب چارواکو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ډول کړنو مخه باید ونیول سي. هڅه مو وکړه طالبانو ته د منصوبو کسانو د دغه شان کړنو د ترسره کېدو په تړاو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند او د حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړل سو. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لوري په یوه کوچنۍ خبر پاڼه کې ویل شوي و چې دوی توسیعي چک پوینټونه ځکه جوړ کړي چې یوازې د توسیع تر حده به خلکو ته د ګیرې موسیقي، د ښځو شرعي محرم او نورو مسایلو په اړه توسیع او د جماعت په وختونو کې خلکو ته جماعتونو ته لارښوونه وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تور پورې کړی چې د 2020 کال د انتخاباتو پر مهال یې د دروغو یوه شبکه چلوله. بایدن دا توندې څرګندونې د کانګرس پر ودانۍ د جمهوري غوښتونکي ګوند د پلویانو د یرغل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړې. پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو په پروسګن یرغل کې چې پر ډیموکراسۍ برید وبلل شو لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل له هغې خونې وینا کوله چې تیر کال د پارېدلو مظاهره چیانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوري غوښتونکو په دې برید کې چې د 2021 کال د جنورۍ په شپږمه وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول. بایدن په دې تنده وینا کې پخوانی ولسمشر د دروغو په ویلو ملامت کړ او د امریکا له ولسه یې غوښتنه وکړه چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د یوه اصل په توګه مني او کنه.
زمونږ په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره یوه ولسمشر نه یوازې دا چې ټاکنې وبایللې، بلکې هڅه یې وکړه چې د واک د سوله ییز انتقال مخه ونیسي. د دوی قهرېدلې بلواګر کانګرس ته راورسېدل، خو هغوی ناکام شول. ماته یې وخوړه. مونږ د یاد په دې غونډه کې دا داد ورکوو چې بیا به هېڅکله هم داسې برید نه تکرارېږي.
د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو د 2020 کال د ټاکنو د پایلو په اړه ډېرې مظاهرې وکړې او دا ټاکنې یې له درغلیو ډکې وبللې، خو جو بایدن وایي د ټاکنیزو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته. بایدن ترامپ ملامت کړ چې د اصولو پر ځای قدرت غوره باله او وړاندیز یې وکړ چې د راتلونکي لپاره ښه لاره دا ده چې حقیقت درک او پر اساس یې ژوند وشي. مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ بیا دا رد کړې چې ګواکې مظاهره چیانو دې د ده په لمسون پر کانګرس یرغل کړی وي. د بایدن تر پرونیو څرګندونو وروسته ډونالد ترامپ په یوه لیکلي ځواب کې وویل بایدن هڅه کوي چې زما له نوم نه په استفادې امریکانو رحم وویشي. ترامپ د بایدن څرګندونې سیاسي ننداره وبلله او ویې ویل ده باید د 2020 کال ټاکنې ګټلې وای. ترامپ چې پرونیو مراسمو کې له ګډونه ډاډه کړې وه دا اشاره هم وکړه چې د 2024 کال ټاکنو ته به بیا نومان شي. په امریکا کې یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې په هرو دریو امریکایانو کې دو هغوی پر کانګرس یرغل ډیر او شدید تاوتریخوالی بللی دی، خو د پوښتل شوو جمهوري غوښتونکو او حاکم ګوند ډیموکراتانو په نظرونو کې د پام وړ توپیر تر سترګو کیږي. د کانګرس یوه کمیټه لا هم د دغه یرغل په څیړنه بوخته ده او تر اوسه یې د پیښې له سلګونه عیني شاهدانو سره مرکې کړي دي. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي چارواکو تر اوسه په ټول هیواد کې 215 تنه د دغه یرغل په تړاو نیولی دي. د ده په وینا له دې ډلې 145 کسانو په خپله سرغړونه او 40 نورو په خپل جرم اعتراف کړی دی.
د ازادۍ راډیو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمنو اوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ښځو ته د ازادۍ او کار اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. ښاغلی متقی پرون په یوه وینا کې وویل د هیواد پر بانکي سکتور فشارونه ورځ تر بلې کمیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا څو ځله نقدي مرستې هم له افغانستان سره شوې دي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویلي چې پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او چټک تګ له کبله شوې ده. د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړي. پنټاګون په یو لنډ بیان کې ویلي دی چې لوید آستن او سرګی شویګو پرون په دې اړه خبرې کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د لویدیز قدرتونو د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لخوا د 100,000 سرتیرو پر ځای کولو اندېښنه ښودلې او د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي مرستندوی ډلې وروسته له هغه د پولنډ له پولې په شا شوې چې چارواکو یې پناه غوښتونکو ته د لاسرسي مخه ونیوله. د پولنډ او لیتوانیا لپاره د MSF یوې چارواکي ویلي چې د سازمان درې میاشتې هڅه وکړه چې د چټک غبرګون ډلو ته په سرحدي سیمه کې د دننه تګ اجازه واخلي. پولند خپل خاورې ته د کډوالو د مخنیوي لپاره اغزان سیم او کټره درولي او زرګونه سرتیري هم ځای پر ځای کړي دي. ستاسو له پیغامونو
بلوچستان ولایت نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې ما او دغه نړیوالو لخوا چې کوم دغه مرسته کیږي متاسفانه دغه حقدارو ته نه رسیږي او ډیر دغه هیوادونو لخوا مرستې هغه پیغامونه او دغه خبرونه موږ رسنیو د لارې اورو، ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته دغه مرستې په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې هغه خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنګېدلي دي هغه خلکو ته شدید دغه مرستې ورکول کیږي. دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
سلام علیکم تاسو ته ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ بیاستئ. زه د اسلامي عمارت د مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې باید دا کمی مرستې چې د خارج مملکتو نه راځي دا باید هغه مستحقینو ته وویشل سي، ځکه افغانستان خلک خو ټول غریب خلک دي، بېوزله دي، خو بیا هم بعضې داسې چې لږ ورښیي اقتصادونه هغوی ځانو ته باید ونه نیسي، دغه کې باید دوی توجه وکړي.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه دا پیغام درته پریږدم. د مو غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته کومې مرستې راغلي دا اس غریبو خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې یا طالبانو کې هغو خلکو دا مرستې وړې دي، اس غریب ته رسیدلې نه دي. باید داسې مشران وټاکي چې غریب ته دا مرسته ورسیږي. نو د یو بادانو ټول بادانو مرستې وړې دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.